ریډیو د سنیس اجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړې کې با تاسو ته یو تفصیلی ریپورت وړاندې کوو. خدای نه وړاندې دا به درته غواړم که تاسو په خپلو موبایلونو کې د مشال ریډیو اپلیکیشن نیو یا چولی نه غواچوئ، د هغې له لارې هم تاسو ته مشال ریډیو خپرونې اوریدلی شئ.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
اوس ورسو د تفصیلی رپورت طرف ته. دا رپورت د لیکوال رازق فهیم په اړه دی. رازق فهیم په نړیوالو پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کړې دي او د بیلابیلو هیوادونو سفرونه هم کړې دي. دا هر څه دغه په شاعرۍ کې هم څرګندېږي. رازق فهیم د ځوانانو د روزنې لپاره یو سازمان هم جوړ کړی دی. زموږ همکار راشد خټک لاغه سره مرکه کړې او دا تفصیلی رپورت یې را لېږلی دی.
د پښتو ادب ډېر کره کتونکي رازق فهیم ته نازک خیال شاعر وایي او د هغه شاعری پیچلی گنی. زن د هغه شاعری ته د هندی سبک نوې تشکیل هم وایي، خو په خپل رازق فهیم د دې اصطلاح سره ډیر اتفاق نه لري. هغه وایي چې اوس د سبکونو دور تیر شوی دی او په پښتو شاعری کې هم نوې تجربې کول پکار دي. تر شلو کلونو هم زیات وخت وشو چې د رازق فهیم د شاعری ټولګه یو پیاله رڼا چاپ شوې ده. تر اوسه د شاعری بل مجموعه نه ده چاپ شوې. د کتاب په چاپولو کې د دومره زنډ او په نورو ادبي موضوعاتو مو ترې په دغه مرکه کې پوښتنې کړې دي.
سلامونه فهیم صاحب، ستړي مشه، جوړ په خیر، زموږ خپرونې ته په خیر راغلې.
مننه جناب خټک صاحب، ډېره مننه تاسو هم ستړي مشه، تشکر، همیشه موږ ته موقع راکړی دا.
ویلی مې دي چې تاسو ناول لیکئ، تاسو خو خلک د یو شاعر په حیث پیژني او هغه هم د پیچلو شعرونو او د پیچلو خیالونو د شاعر په حیث، تاسو نثر ته څنګه ورپام شو او ناول په څه لیکئ، موضوع یې څه دی؟
خټک صاحب دا دې سم نه دی اورېدلی، دا بچا سي خیالي خبره درته کړی. ناول ارادي خو زما ډېری جوړې سي، بس بیا هغه سر ته نه ورسې، نو تر څو چې یو باقاعده ما یو چې دغه خاکه یعنی لیک ته نه یې راوستې، نو په دارنګ خبرو باندې که زما له خولېم ته اورېدلی باور مه پرې کوه.
ستاسو د شاعري چې ده دا پیچلې ګڼل کېږي او کره کتونکي ورته د هندي سبک نوې تشکیل وایي، اگر چې اوس په دې وخت کې د سبکونو هغه کیسه لږه شاته پاتې ده، بیا هم چې په درسي یا په سندي تحقیق کې یا په کره کتنه کې خبره کوي نو خامخا به یو نوم ورکوي. نو دغه رقم شاعري چې ده دې ته ډېر خلک لفاظي وایي چې تاسې څه خاص پیغام پکې نه، بس خو خیال یې پیچلې توري سره تاوکړي را تاوکړي. تاسو د دې نیوکه په اړه څه وایي؟
خټک صاحب د خپل شاعری په باره کې بز تاسو ته څه وایم، چې پیچلې ده کله یو سبک سره تړلې ده کنه ده، خو په مجموعي اعتبار باندې زما دا خیال دی چې شعر د خپل وخت ښکارندوی وي. پاتې کې دغه اپروچ هم نو چونکې زموږ شاوخوا ژوند چې دی که هغه یو پیچیده پیچلې او غیر متعین هیئت ته رسېدلی دی، نو ظاهره ده زموږ چې کوم پنځونې دي زموږ تخلیقات دي که د شعر په شکل کې یا د یو بلې خمپارې په شکل کې، نو ظاهره ده په هغه کې به پیچیدګي او په هغه کې به دا تنوع، په هغه کې دا یو انګریزي کیسې ورته فلویډیټي د معنا په لحاظ باندې کنه دا ټول شان راځي. نو ما خو په خپله خدای ستا دا هڅه نه ده کړې چې زه یو سبک سره ځان وتړم، او زه په خپله هم دا ګمان لرم چې دا زړې خبرې یعنی د هند سبک چې دی کنه هغه یو وخت خپل معراج ته رسېدلی وي، هغه یو ادبي روایت په تور باندې پښتو فارسی اردو په دې ټولو دې سیمه ییزو ادبیاتو کې هغه یو رول لرلی دی، خو د نن په لحاظ باندې د هغه له ټیکنیک څخه استفاده کېدلی سي. خو زما دا نظر هم دی او زما دا یقین هم دی چې د نن شاعر باید چې د نن حقیقتونه په نظر کې ولري، او چونکې هغه ټیکنالوژي په هر لحاظ باندې دا د ټیکنالوژي دومره مخته تللې ده، نو د شعر کې د ننه سي د معنا او د لفظونو تر مابین کم جوړښت دی او دا هغه ټیکنیک دی کنه، دا تم په کار دی چې په نوو پیمانو وکتل شي. زه خو دا فکر کوم چې که زما شعر له هندي سبک سره تړل کیږي نو دا به یو رنګ د هغه دننه که لږو ډېر امکان موجود هم دی که نه دا شاید هغه راکم کړي.
ها ها، یعنی دا تاسو په خپل شعر یو ډول نیوکه ګڼئ؟
نو زه خو خپله دا ګمان لرم. دویمه خبره دا د سیمانا څومره باید پیچلې وي او دغه دا خو ته په خپل هم یقین لرې او موږ بار بار په ادبي مجلسونو کې په دې باندې خبره هم کړې ده چې مانا یو متحرکه ماده ده په شعر کې دننه کنه، او ستا تخلیقي توانایي چې ده کنه هغه هغه تحریک کې دننه په هغه ماده کې دننه څومره رنګونه څومره ارتعاش ژوندی ساتلی سي او ژوند ژوندی ساتلی سي دا ستا په تخلیقي زیار پورې انحصار لري. نو زه خپله شعر په یو دارنګه زاویه تخلیق کوم هم او له هغه سره معامله هم داسې کوم. نو خلک بیا خپلې د تنقید پیمانې ورته ږدي. نو
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه د مکو او سندره اورو.
ہزار میں منک ناز دے جڑ بلم و نادانا نادان تا پر کیوانو خر سولم و نادانا نادان تا پر کیوانو خر سولم ہزار میں منک ناز دے جڑ بلم و نادانا نادان تا پر کیوانو خر سولم و نادانا کیوانو خر سولم تورخم په مینس کې او لیونې ګزوند اٹکه او د تورخم په مینس کې ژوندې زیارت یم په سرو جندو کې زغلم ژوندې زیارت یم په سرو جندو کې زغلم و نادانا نادان تا پر کیوانو خر سولم و نادانا نادان تا پر کیوانو خر سولم شو ما امیر رضا کا طرف اولادو ہم
کلک شویو پختو صدا سے کلک تڑلم را تڑلم پختو صدا سے کلک تڑلم را تڑلم نادانا نادان تا پر کیوانو خرسولم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرسولم ہزار میں منک ناز دے جنبلم ہزار میں منک ناز دے جنبلم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرسولم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرسولم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرسولم
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د رازق فهیم سره پر مراکې ته دوام ورکو
د شعر او ادب سره مقل رسمین شوه فهیم صاحب څومره وخت کیږي چې شعر لیکي او څنګه مو دې طرف ته توجه واوخته
شعر لیکل به خل ما شمال زخه خو چونکه په یودا سي چاپريال کې مجوند کړي دي چې هم په کور کې هم په محلت کې هم په فضا کې شعر موجود و د فوک په شکل کې هم د ولسی ادبیاتو په شکل کې هم او د رسمي ادبیاتو د کلاسیک خصوصا دا پغه والا باندې هم نو شعر همیشه ځان سره متوجه کړم او بیا یو وخت تاسو راغ غالبا په اوم ټولګي کې چې دا مزلو منل سي عرب کار دی سي ته ماته دا شیخ خوند راکې نو طرف ځان په وګوره سي شعر لیکلای سم کې نسب لیکلای او یو ماته ګډ شعر مې ولیکي ما خیال دی چې دا په اوم ټولګي کې وم بے شیر میں لکھ دیا اولاغ پس بے پشیر پسی باقاعدہ ابتدا کرے دا ملگر سر ناستا رہنمائی آخست
فہیم صاحب دا کتاب مجھے چاپ شو دے ڈیر وقت ہی وشو تروس مبل کتاب چاپ نہ کر دے سے وجہ دے شہری مو کڑے نہ دا کنا کڑے مدہ خو چاپا ولو تو مزر نہ کی گی کنا دا خپل عادت مطابق گوتے پکے ہوا ہے بدلوئے را بدلوئے
یار خطک سے حقیقت دا دے کنا سے چمر شاعری پکار و ما کرے و ما غمر شاعری نہ کرے نو کتاب مهم مرتب کرے دے او دا پو بار بار لتا سر پو مرکو کی یا نور ملگر سر پو مرکو کی دا دے ذکر سوئے دے خو اغا دا چا خبر چی غزر و بنا پی خوی کنا یعنی یو خدا دے سی غالبان لدے دا خشل در بستکالا وسو چیز ما اغا کتاب را غلے دے داغه بادم زین شیرونه چې مالی کلی دی پاغه کې زای په زای باندې شیر خوند راکې خو ډیر داسې لکه تر وخت چې تیر شوی نو لدا سهولت زخه خو موږ زموږ بشران او شاعران دا لار شوله د سړی باید کار واخلي چې که شیر با قاعده چاپ ته نه رسیدلې یا اتا تر یو چاپ تیر شوی همي نو لتا سره دا امکان ستاسو سی پاغه کې لاسوهنه وکړي تر دې ځایه پورې سیاغه شاید ستا په نزد باندې او ستا په فکر باندې یو ښه قبولیت پیدا کړي او لګیا یم شعر مو یو مخ پرې شیم نه دی خو څومره چې په کارو ما لیکلی وي هغومره مې نه دی لیکلی
زده کړې مو چرته کړې دي فهیم صاحب په کومو کومو ادارو کې په کومو کومو ځایونو کې او څومره زده کړې مو کړې دي او اوس څه کار کوئ په څه بوخت یې
خټک صاحب بوري کې پیدا شوی یم هلته مې زده کړې کړې دي ما خیال دی تر ګریجویشنه پورې او بیا کوټ ته تلم له کوټ سره م بیا لته ماستری کړی دا هغه پس بیا ظاهر د دښمن د شپړاونه راغلی نه درې سلور ځای پاتې سوې م په لوی یونیورسيټانو کې په انګلستان کې هم په امریکا کې هم د لږ لږ مودې د پاره خو بس ژوند مې بنیادی دانشګاه پاتې سوې ده او لاغه مې زده کړې ده کدا درته وایم غلطه بنې
په دې لیکوالانو او شاعرانو کې ځنه خلک داسې هم شته چې تاسو چې کم کار کوئ یعنی دا غیر دولتي تنظیم چلول او یا پرمختیایي کارونه کول دې ته په خاص سترګه نه ګوري او داسې یو خاص نوم ورکوي کنه چې دا غا د ان جی او ولا لیکوالان دي دا تاسو ترته ورېدلې دي چې دا خپلې نه چې تاسو په اړه ویل شي یا تاسو د ملګرو په اړه ویل شي او ست تبصره پکې کوي
خټک سه په لیکوالانو او ادیبانو کې خو هر بن هر قسم خزنده موجود ده نو سړی به چا چا جواب کوي نو خو بار لغه ځان تخپل شاید وجوهات لري خو ما کم ذکر کوم نو هغه روزګار دی او ژوند دی او ممکنه دی لغه سره ځینې داسې عوامل هم تړلې چیز ما په فکر هغه د وخت یا د ټولنې یا د خلکو ضرورت نو بس دا کار کوم او په دغه باندې لګیم په دې کې مې چورت نه دی ولې خلک ګوډه ته څنګه ګوري البته دا چې مطلب خپل ضمیر او خپل ایمان چې دی کنه هغه ته جواب دی پاتې شوی یم او د هغه مطابق مې دا کار کړی دی او ښه مې کړی دی زما په خیال. یو وخت بلکې دا هم راغلی دی ګوره زه په دې کې یو اضافه وکړم کنه چې زه خو چونکې د این جی او کار خو زما هغه مجموعي کار هغه ډول نه دی. زما کار چې دی کې هغه ظاهره د تربیت سره له علم سره له ځوانانو سره تړلی دی. نو ما دا کوشش کړی دی چې دا کوم ادبي جوهر چې دی یا ادبي تجربه چې ده که دا زه راړم پرمختګ سره یې وتړم او د پرمختګ دننه چې کوم امکانات دي د ډولپمنټ او د دې شیانو دا ادبي ځای ته لاغه څخه د ادب ته د استفادې امکانات برابر کړو. نو دا کار ما ته داسې معلومېږي لکه چې دوه جدا کارونه نه دي بس په یو ځای باندې سره روان.
دلته د کره کتنې کم بهیر چې دی په پښتو کې هغه ویل کېږي چې ډېر شاته پاتې دی چې په نورو نړۍ کې کمې نظریې او کم بحثونه زاړه شي نو موږ ته راورسي یعنې دېرش څلوېښت کاله په تیر وي. اوس خو ډېر تیز دور دی یعنې پخوا په شان څوک کتاب ته انتظار نه کوي چې کتاب چاپ شي او بیا د هغه کتاب دلته رارسي. اوس خو ډېر شیان آنلاین موجود وي په انټرنیټ باندې نو بیا هم دا ستونزه ولې ده؟
خټک صاحب دا خبره مشرقی ادبیات په والا باندې تر ډیره دلته د اردو او د نورې سیمه ییزې ژبې چې دي د دې په والا دا خبره کړي چې بحث هلته په یورپ کې زور سي په غرب کې زور سي یا ترې یو نتیجې ورسېږي او یا بل شکل واخلي نو بیا دلته هغه ژوې دلته راورسېږي. نو ظاهره د پښتو هم له هغو څخه ماوره نه ده. خو زما په خیال په پښتو کې یو بله ستونزه دا ده که چې موږ په خپله تر اوسه پورې د پښتو نقد هغه بنیادي معیار او پیمانې نه دي مرتب کړي. نم د خپل کلاسیک ادبیات په اړه داسې ډېر منظم کار شوی دی تر اوسه پورې ټولونې دي یعنی هغه لکه په انګریزي کښې ورته وایي چې مطلب ته دا خواره واره مواد سره راټول که کنزرو یې که کنه چې کوم هغه اعلی ترین کار دی د تنقید چې په هغه کې هم تجزیه وي هم پیمانې پکې نوي راووځي هم ادب ته د کتلو او ژوند ته د کتلو نوي زاویې راوباسي هغه کار نه دی سوی او هغه کار چې دی که نه هغه کې د چا قصور خو نشته. خو زما دا خیال دی چې موږ او تاسې ټول پکې قصوروار یو ځکه چې د ډېر مال ستارنګه خلک دي چې د هغو اکسپوژر سوی دی د دنیا و نویو ژبو ته ادبیاتو ته له هغه استفاده کړې ده او په دې باندې شاید توانمن هم وي چې د پښتو ادبیاتو چې کوم ماخذ دی خپل یا تاریخ دی یا د ځمکې سره تړلې حقیقتونه دي د دې پر بنیاد باندې د دې نوي تنقیدي او تخلیقي پیمانو تعین وکړي. او دا کار زما دا خیال دی چې په شخصي لحاظ به دومره نه کېږي لکه څومره چې د ټولنې یا د ادارو ودې ته ضرورت دی چې دې خواته خلک متوجه کړي.
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو اوس یوه د مکو او سندره اورو.
گزارونا د ظالم خړلې ستاپ در کې خدای مجرلې گزارونا د ظالم خړلې ستاپ در کې خدای مجرلې گزارو
سندره تاسو اوریده. اوس بیا د رازق فهیم سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
د شاعرۍ په پرمختګ کې کره کتنې ته په څومره ارزښت قایل یې تاسو؟ یعنې یو کره کتونکي څومره ارزښت لري د یو شاعر دپاره؟
نه، د شاعري ظاهره ده کره کتنې په اخوا باندې، خو شاعري بس یو ازانګې پاتېږي. کره کتنه ډېر ارزښت لري، خو هغه د یو علمي ټولنې تقاضا وي که نه. یعنی ستا مجموعی ټولنه څومره علمي وي، نو په هغه کې د فن یا د غزل یا د شعر او د کره کتنې تر مابین چې کوم ربط او تعلق وي، هغه هغومره مربوط هم وي او پرمختلونکی هم وي. خو چې چېرته په مجموع کې ټولنې له داسې حالت سره مخامخ وي سي هغه بنیادي خواندګي سي یا سواد سي، هغه وستونو سره مخامخ وي، نو هغه ټولنې سي هغه له هغه علمي بهر زخه پاتې وي. نو ظاهر ده هلته بیا هغه د تنقید پیمانې او بهیرونه سي وي، هغه هم هغه رنګه ربط او تعلق او کنټریبیوشن چې دی که نه هغه شعر ته نسي رسولی. یعنی دا خو موږ لیدلي دي چې نقد چې شعر ته توجه وکړي، نو هغه شعر له یوه معیاره څخه له یوه سویې څخه تر بلې سویې پورې رارسي. نو او دا په داسې ټولنو کې کېږي چې علمي او ادبي ټولنې وي. موږ تر اوسه پورې ولسي زیات یو، علمي کم یو.
په شاعرۍ کې، پښتو شاعرۍ کې چې د نوې تجربې کېږي، د دې په اړه څه وایې؟ په کوم نظر ورته ګورئ؟ تاسو خپل هم داسې تجربې کړي دي کله؟ لکه مثلا تاسو نثرم لیکلی دی کله، یا موټه پیزه لیکلې ده، یا د کم چې اوس لږ زاړه شول په پښتو کې کم صنفونه، لکه مثلا هایکو به واخلو، دا هم لیکلې ده چېرته؟
خټک صاحب، نوې تجربې خو په کار دي، او یا خو به ته د هیئت په لحاظ باندې نوې تجربې کوې، یا به ته د فکر او د شعر د ټریټمنټ په لحاظ باندې، د معنا په لحاظ باندې نوي امکانات لټوې. ما دا دویم اړخ راخستی دی، خو په دې دواړو کې دننه هم کله کله ډېر دا ضرورت وګڼم چې یاره په کار دی سي نوي هیئتونه هم سړی تجربه کړي. لما سره یو مشکل دا هم دی چې مطلب ما غزل یو خورده داسې جزوقتي غوندې شاعر یم که نه، داسې پوره وخت مې نه دی ورکړی ادبیاتو ته، نو له هغه وجې څخه بس هغه کم شی چې ما ته نسبتا اسانه معلومېږي لکه غزل، بس ما په هغه کې تبه آزمایي کړې ده. خو زه د دې خپل فکري او تخلیقي امکاناتو دپاره دا ضرورت ګڼم چې زه باید چې متنوع حیتونو ته توجه وکم او ورسم، او تجربه کړی مې هم دی. دا نوی شی نثرم مې هم لیکلی دی، نثري نظم مې هم لیکلی دی، آزاد نظم مې هم لیکلی دی، او دا زه چې د کومې سیمې نه یم، دا هغه فوک ډېر بډایه دی، او کله کله دا زړه راته وایي چې په دې فوک کې دننه څه تجربې وکړم. نو که ژوند وفا وکړي، انشاءالله داسې څه تجربې به کوو که خیر.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس واده مکو او سندره اورو.
رکھے عزت فرشتے دامن خدایا زمون ملک تکڑے راٹو
مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د رازق فهیم سره خپل مرکې ته دوام ورکو
سو وجه د چله دومره وخت تیر شو خو پښتو غزل چې د خپل ارزښت او اهمیت ونه بایلو حالانکه اوس خو ډیر نوی نوی صنفونه راغلل او خلکو د نورو ژبو مطالعه وکړه چې هغوی غزل نه لري خو په پښتو کې اوس هم د غزل بچی دی دا ولې
خټک صاحب د ټولې ژبې سي کلاسیک بنیادی پر غزل باندې اډانه لري کنه نو هغه د غزل له گرفت نه دی وتلی او دا هغه شاید وجه دی چې غزل ته د مزکی هغه خپل اولاد دی د کزه دا درته وایم یعنی مزکه دا نه څه مطلب صرف پښتانه یا پښتو د دې سیمې په مجموع کې د تهذیبي او تاریخي ربط چې پاتې شوی دی په هغه کې د غزل پیدایش او د غزل معراج دا زموږ یو مشترک انساني کزدا درته وایم اساسه ده او په کار نه دی چې هغه دغه سینو هغه اساسي په خپل لحاظ باندې په خپل درون کې د هیت په لحاظ هم د معنا په لحاظ هم یو افاقیت پیدا کړی دی چې وخت یې نه سی فنا کوله نو بیا به هم موجود وي بیا به هم موجود وي بیا به هم موجود وي
ما وختي تاسو ته اول خبره وکړه نور نصر تاسو ته لیکل دي لنډه کیسه خاکا تکل یا کومه مقاله تنقیدی مضمون دا شنه مخکې لیکل دي کنه او کلی کلی مدي نو چرته چاپ شوی دي کنه دي چاپ شوی او کنه مدي لیکلی نو ولې مونږ لیکلی
خټک صاحب ابتدا کې مې افسانه لیکلې دا یو دوه درې افسانې مې لیکلې وې چې چاپ هم شوی او نور د سی نسلی کار مې نه دی کړی او ممکن سی په دې کې هم ځینې رهنمایانې د مشرانو او ځینې زما خپله کاهلي مثلا ما ته به یو مشر شاعر چې زموږ قدرمن مشر و هغه به دا وایي سیاره که په تا شعر کېږي نو بس خو شعر ته توجه کوه نو پتا تذک ته خدای شعر پیدا کړي نو دا نور کیسه او دا مرانه دا مسره دغه کو هغه سره دا وسو حقیقت خبرم دا د سیزما د نه سکم یو ډیر ډیټیلډ افسانه نگار یا کیسه لیکم کې موجود کنه هغه ژوند نو کړای سو او ذکر کله دا ارمان کوم چې دا ما په کار وې نو یې پریښې ځکه چې ما سره دا زدا ما دا ګړل او سیم ګړم چې ما سره د ناول لیکلو یا د خصوصا د افسانې لیکلو ډیر د غره سره موجود مواد را سره او ما په کار وې چې هغه شاته کړې ما وای خدا سیدا کنه چې اوس مې هم ان شاء الله په اراده کې دي او ځینې تیمز دارنګ دي چې هغه مو تر یو ځای رسولې هم دي ممکن سي څه شان مې وخت بیا فرصتونه داسې پیدا سي چې هغه ته به یو شکل ورکو کښته کو
وای چې د لیکلو حس د لیکوالانو سره د ناستې پاست سره هم بیداریږي یعنی که سړی په ادبي غونډو کې ډېر ګډون کوي په مشاعرو کې په تنقیدي غونډو کې د کتابونو د مخکتنو په غونډو کې نو خپله هم لیکلو ته زړه کیږي تاسو خو ژوند ډېر داسې مصروف غوندې دی بوخت دی او په اسلام آباد کې دغه هلې ځلې کیږي هم که نه ادبي او که کیږي نو تاسو پکې ګډون کوئ
نه زما خو بنیادی تربیت په ادبی ناستو پاستو کې شوی دی او زما د زه تاسو په یقین یم ما تاسو ذکر وکړ چې مطلب زه د دنیا یونیورسټیانو له تللی یم خو کومه زده کړه چې ما د پښتو ادبي ملګري د لورلای په ناسته کې د محترم مشر صاحب خیر محمد عارف او بیا بعد کې کله کله د ګوهر صاحب او خصوصا د پروفیسر رب نواز مایل صاحب د دارنګ مشران او حاجی مرزا خان پیچه او غازی خان جازب او بیا مزول او ډاکټر کومل کزل باش عارف تبسم او پایدین ګران او کاری جمعه ګل او مالک زید دا ټول د زموږ داسې ملګري وو چې دا مو هر ورځ زموږ ناسته ول او ادبی ناستې به کېدلې او ادبیات به څېړل کېدل تنقیدي نشستونه به کېدل او په تنقیدي نشستونو کې به موږ خپلې افسانې او غزلې تنقید ته وړاندې کولې نو په لاغه د خدای هغه تنقید چې کوم بنیادي فن دی که نه د خصوصا د تخلیق که د غزل و که د افسانې ټیکنیک سو په دې شانو باندې تر هغه زیات وپوهېدلو کوم چې موږ په کتابونو کې ویلې بیا کوټې ته لاړم په کوټه کې بیا دا د ملګري لیکوال چې کوم دغه و که نه هغه وخت مشران و محمود ایاز و سهیل جعفر و درویش خټک درویش دورانی او نور ملګري امزولی خلیل باور و دا ټول نو هلته هم یو فعالیت خو ناستې پاستې کېدلې او شعر مم لیکلې او ادبي هلو ځلو کې به هم مخته ولو اسلام آباد خو داسې شنډ غوندې ځای دی او دلته یو دوې ادبي دغه دې تنظیمونه دي په هغو کې هم داسې خبره روانه ډېره نه معلومېږي ورانه ډېره ده په کې نو مگر دا دې ما او تا او حاجي طیب او عارف تبسم او دا ملګری د احساس خټک دا خو موږ خو خپلې ادبي ناستې ژوندۍ ساتلې دي او زما په خیال تر ښو فعالیتونو مو زیات فعالیتونه کړي
د ساينس او ټکنالوژۍ د پرمختګ سره د ادب اهمیت کم شوی نه دی ستاسو څه خیال دی ځکه چې وایي چې اوس به د مصنوعي ځیرکتیا چې ده مصنوعي ذهانت دا به شعر هم لیکي او ناول به هم لیکي کیسه به هم لیکي نو بیا خو د لیکوالانو په خاصه توګه د شاعرانو د دوی کار ختم شو که څنګه
نه زه دا نه ګڼم شعر خو زما خیال نه دی چې د دې کار ختم کیږي دا ګوره ټکنالوژي هر څومره پر مخ لاړه سي نو ټکنالوژي خو یو سهولت دی چې استاد په کار کولو کې آساني درته پیدا کوي او شعر چې دی که دا خو له دننه زخه یو ارج وي دا خو له دننه زخه یو قوت وي چې هغه تا ته وایي چې لیک ومې لیکه نو هغه استفاده سي ده یا د هغه کتارسس سي دی زما خیال نه دی چې په اے آی یا په دې مصنوعي ذهانت او په دې شیانو باندې کړي دا مصنوعي ذهانت له تا سره مرسته کولی سي چې ته یو خپل داسې خیال چې هغه یو شکل نشي پیدا کولی هغه کې مرسته در سره وکړي خو بیا هم د مرستې تر حده پورې دي دا البته صحیح ده چې د اصل ادبیات او د مصنوعي ذهانت څخه د زیږیدلو ادبیاتو تر مابین به د یو تفاهم پیمانه ضرور پیدا کیږي کم شي ته به موږ دا ویلی سي دا بیا هم ادب دی او کم ته به موږ دا ویلی سي دا د کمپیوټر پیداوار دی. دا په ډیر نږدو وخت کې زما په خیال په دې باندې کارم کیږي او شاید د دې یو ضابطه هم جوړ سي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس وا د مکو او سندره اورو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو گانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
در تماخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوی یار سوم در سرا خانه دوران شجوی او بدر تاورم صاب در تماخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوی مشکل قبل سن سیگار بنا جوگی او بدر سرارم صاحب بدر تماخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوگی او بدر سرارم صاحب بدر تماخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوگی خدگر جب یا بجور کلی دیوالو نا چگی او بدر تراؤنم صاحب بدر تپاخم یر زم در سرا خانه دوران شجوگی یر زم در سرا خانه دوران شجوگی درم سر جرم کبم جوگی او بدر تراؤنم سا
بدل تپا یار زم دل سرا خانه دوران نشجوری یار زم دل سرا خانه دوران نشجوری او بدل تپا رو تا بدل تپا رو یار زم دل سرا خانه دوران نشجوری یار زم دل سرا خانه دوران نشجوری او بدل تپا رو تا بدل تپا رو یار زم دل سرا خانه دوران نشجوری
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکړه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د رازق فهم سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
په انساني ژوند کې د ادب او یا د شاعرۍ تاسو چونکه شاعر یې نو د شاعرۍ خبره کوو. د شاعرۍ څه اهمیت دی؟
بخښنه دی خټک صاحب، دا لږ داسې نصابي غوندې پوښتنه ده او دا زما یقین دی چې په فضا کې موجوده ده، په دې سوشل میډیا باندې هم د دې ذکر کړي چې موږ لومړیتوبونه نور دي او موږ شعر باید چې داسې ولیکو. داسې خبره دا ده چې مطلب د ژوند په خپله اهمیت څه دی، یعنی و موږ ته ژوند په خپله څومره لومړیتوب لري، چې څومره هغه په ترجیح کې د غومره به ادبیات او فن او د هغه رنګونه په ترجیح کې. که ژوند ثانوي سي نو د ژوند رنګونه او ادبیات هم ثانوي کیږي. نو یو خدا خبره ده. دویمه خبره دا ده مطلب اوس دا د ذوق خبره هم ده، یعنی ما ته زه دنیا ته د یو ادیب یا د شاعر په زاویه ګورم او یو بل کس ته کنه چې هغه کمپیوټر سره کار کوي هغه دنیا ته د کمپیوټر په زاویه ګوري، بل سړی دی هغه کرونده کی هغه دنیا د کروندې له زاویې څخه دریافت کوي. نو دا د هر سړي د ذوق خبره هم ده. نو که زه دا وغواړم چې نه دا ډېر اهمیت لري هغه سړی چې کرونده کوي هغه دیم کرونده پرېږدي او شعر دی ولیکي، نو دا به داسې غیر ترجیحي خبره وي. نو زما خیال دی چې ذوق او په خپله د دې پوښتنې د دې جواب درک کول سي، مطلب اهمیت موږ وایو وڅ ته که ژوند اهم دی نو ادبیات هم اهم دی، که ژوند ثانوي دی ادبیات هم پکې ثانوي دی.
د پښتو کتابونه خو په خوا هم داسې خلکو په بیه ډېر نه اخیستل، اوس خو دغه سوشل میډیا د ټولنیزو رسنیو چې راغلی نو نور هم خلک چې دي هغه بوخت شول کنه، په دې کې زیات بوخت وي کتاب ته ډېر وخت نه ورکوي. نو د دې ټولنیزو رسنیو ګټې وته ونه څومره دي پښتو ادب ته، ځکه چې دې سره ډېرو خلکو د پښتو لیکل هم زده کړل او ادبی فعالیتونه هم پی کیږي، ادبی پوسټونه کوي خلک، بیا په هغې باندې بحثونه کیږي، تذکیری پی کیږي، نیوکې پی کیږي، تنقید پی کیږي، داد ورکول کیږي، لکه خلک چې ټول یو ځای ناستي په سوونو، خلک چې یو ځای په مشاعره کې ناستي یا په یو غونډه کې ناستي، نو دا ګټې هم دي. ستاسو په خیال ګټې ډېرې دي که تاوانونه ډېر پښتو ادب ته؟
خټک صاحب زما په خیال باندې کتاب خو د یو میډیم په تور باندې زما په خیال باندې ظاهره ده داغه ارزښت خو کم شوی دی په دنیا کې، په مجموعي اعتبار باندې کم شوی دی. کتابونه څومره اخیستل کېدل، ځکه چې وخت داسې اوس مطلب هغه زیاتره خلک کتاب د یو بنیادی میډیم په تور باندې موجود د علم او د استفادې، نو چونکې کمپیوټر سي دی هغه سوکه سوکه دا کوي چې د کتاب ځای ونیسي. کتاب بیا هم موجود دی خو زما دا خیال دی د یو میډیم په تور باندې سوشل میډیا او اے آی او کمپیوټر او د دې دننه سينور امکانات موجود دي، دا میډیم به هم خپل ځای نیسي او جوړوي. به
شعر کم وخت لیکي؟ یعنی یو خاص ماحول درته پکار وي، یو خاص وخت پکار وي، کنه چې کم وخت راغی بس هغه وخت یې ولیکي سنبال لیکي او ورک شي درنه سنبالول ډیر نه کوي د شعرونو. کتاب مو چې نه وخت سوی دی د سخکاری چې ډیر سنبالوي نه، او د شعر سنبالولو د محفوظولو طریقه مو څه ده؟ په ډایری کې لیکي، موبایل کې لیکي، کمپیوټر کې لیکي؟
یار شعر شیر خو ما غدارنګ ای کنه سی ولا سی څومره ش شیر دې کبد شیر دې خو بهرحال ډیر وخت را نه واخل مصرا را سی کله کله داسی سی په زړه مصرا برابر سم او هغه پوره سی یعنی زه تا ته په یقین سره وایم چې مطلب داسی هم سی وی دی سی لس لس کاله له معنی یوې غزل اخیستی داسې نه چې غزل پوره نه وي خو هغه اطمینان نه وي پوره سی برته زه خراب کم گاډې کم بیا نور پکې ولیکم بیا خراب کم بیا یو وخت داسې راسی سی هغه خپل تکمیل ته ورسی نو کله کله داسې هم سی وی دی سی لس دولس کاله یو شعر خپل د تکمیل په مرحله کې اخیست او کله کله داسې هم سی وی دی چې په درې څلور منټه کې ما پوره غزل لیکلې ده نو بس دا خو د شعر اډانه لري چې کله درازي او زنم په خبر سیا کیفیت سی وی یا ماحول سی خو چې راغلی عموما داسې سی تازه دراغله او که وخت نه که پیدا نه کښېنستلې نو بیا هغه زړه سی خو بهرحال زه هغه ځای کوم نه هغه که یوه مصره هم پیدا کړم هغه چېرته په یو کتاب متاب کې ولیکم بیا چې پرې برابر سم نو بیا یو موډ جوړ سی او هغه غزل تکمیل ته ورسی یا شعر تکمیل ته ورسی
زمونږ اوریدونکو به ستاسو نوې غزل اوریدل غواړي زه یې هم اوریدل غواړم نو هم څه غزل راته ووایي او نوې غزل وي نو ډېر به ښه وي
خټک صاحب دا دغه پابندي چې دا ولګوره د نوې غزل نو دا یو آخري غزل ده چې ما لیکلې ده زه نه پوهېږم ستا اوریدونکو ته به څومره اپیل وکړي او له ما سره دا مرسته کوي چې هم به مې وار پرې تیر شي او هم به غزل درته ووایم تا اورېدلې ده او ته په پس منظر هم خبرې
زه خو ستاسو د ډېرو شعرونو په پس منظر خبر یم خو دلته موږ ته اورېدونکي مهم دی او انشاءالله خوند به ترې واخلي ارشاد
شعر داسې دی چې دوه ملنګان یو شریک مسکی کم ګویا معنا
واه
دوه ملنګان د یو شریک مسکی کم ګویا معنا د دې تصویر تر شا لیدشي یو لویا معنا دوه ملنګان د یو شریک مسکی کم ګویا معنا د دې تصویر تر شا لیدشي یو لویا معنا او شعر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه شعر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه همه په تور شخوند وها او همه جوی معنا
ډیر علی د بیا وای فهم سه
شعر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه همه په تور شخوند وها او همه جوی معنا په نظرونو کې د لمس احساس لکوم رازی په نظرونو کې د لمس احساس لکوم رازی په بدنونو چا شیندلې د خودروی معنا په نظرونو کې د لمس احساس لکوم رازی په بدنونو چا شیندلې د خودروی معنا ناله د آس د کور پوره پلونه مخ په غرونو
ډیر ښه
ناله د آس د کور پوره پلونه مخ په غرونو پلار د نیکه وصیت سپړي اخلی لزویا معنا ناله د آس د کور پوره پلونه مخ په غرونو پلار د نیکه وصیت سپړي اخلی لزویا معنا لپاس راغه سور بلوس پنځه پنځوس په غاړه لپاس راغه سور بلوس پنځه پنځوس په غاړه جنگ لکه خور د پیاز شلوایا او تربویا معنا جنگ لکه خور د پیاز شلوایا او تربویا معنا د دې تصویر تر شا لیدسی یو لویا معنا
په اردو کې خو تاسو د غالب نه زیات متاثر یعنی خوښیږي مو په اردو کې مو غالب خوښ دی په شاعرانو کې په پښتو کې به مو شیدا خوښ وي که څنګه ده
او غالب خو مې ډیر خوښ دی شیدا مې هم په هغه کچه خوښ دی خو د پښتو کې د خپل مزاج د پښتو د خپل مزاج مطابق مې واقعیا دا ده چې خوشحال ډېر زړه ته رانږدې دی د رحمان چې کوم شعري معراج دی هغه هم حس را کوي هم احساس را کوي او هم خوند ځینې اخلم نو دا ټول مې خوښ دي داسې یو تخصیص نه لرم
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو درځ یک فهیم مرکه تاسو واورېده اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړی د خدای په امان
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
موسیقی کٹ میں وبا سا دالانتا مالا خوب ناراضی کٹ میں وبا سا دالانتا قربان قربان دے دا خمار سر گوشم آدم خان چرسی کٹ میں وبا سا دالانتا مالا خوب ناراضی کٹ میں وبا سا دالانتا تو ہے میری زندگی میرے دل کا تو قرار مالا خوب ناراضی کٹ میں وبا سا دالانتا تو ہے میری زندگی میرے دل کا تو قرار مالا خوب ناراضی کٹ میں وبا سا دالانتا نہیں بھاتا کوئی اب تیرے سوا یارا تو ہے میری زندگی میرے دل کا تو قرار مالا خوب ناراضی کٹ میں وبا سا دالانتا چرسی کٹ میں وبا سا دالانتا مالا خوب ناراضی کٹ میں وبا سا دالانتا خمار سر گو دے گلے نہ بڑے دن آدم خان چرسی کٹ میں وبا سا دالانتا مالا خوب ناراضی کٹ میں وبا سا دالانتا غلط کے آدم خان چرسی کٹ میں وبا سا دالانتا مالا خوب ناراضی کٹ میں وبا سا دالانتا ما خدا مست زوانے خوب تا نپری دینا آدم خان چرسی کٹ میں وبا سا دالانتا مالا خوب ناراضی